احمد شیبریم شیچری پری خبرونه کی
جرمنی وزیران وایي له افغانستان څخه ملکي ملاتړ ته دوام ورکوي
په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو په کونړ کې د شاتو تولید زیات شو
تقریبا 30 تنه یا 40 تنه لا کړی دی
نن د کتاب نړیواله ورسته په کابل کې د کتاب پلورنځي مسول وایي په خوا په ځینو ولایتونو کې یو کتاب پلورنځي نه و اوس حالات بدل شي په ساده یو اړتونکو پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوی پیغام نه خبرو او تر پنځو بچو یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوري
اوسر کې څه مهمو خبرونه سرچکې جرمني وایي له افغانستان څخه د خپل سرتیرو لیستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډیر شوی دی او په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یو روغتون کې اور لګیدنې ډیر لستانه وژل د خبرونو تفصیل جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپل سرتیرو لیستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمنی د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خبرې شوې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر وو او په راتلونکي کې به له افغانستان سره ملکي ملاتړ ته دوام ورکوي نو موري همدارز ویل جرمنی به د افغانستان د جګړې شکیل لورو ترمنځ د سولې هڅې چټک کړي څو د لسیزو اوږدې جګړې اړخونه د خبرو مستقری د جرمنی د پراختیا وزیر ګرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا اصلاح سوی بڼه او سختو شرایطو د جرمنی د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ پاینال کې افغان ولسمشر هم ډاټ سرګند کړی چې د بهرنیو سرتیرو لوټلو وروسته د افغان دولت سره د نړیوال ټولنې ملاتړ دوام ملاتړ دوام کوي هغه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پښاکولو لپاره اړین بوري په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کوي دایسي د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډیر شوی دی د کندهار د اوزوی روغتون یو مسول ازادي رادیو ته ویل چې یو ټپي چې په دې پیښه کې ټپي شوی ونن سا ورکړه او له دې سره د دې پیښې د مړو شمیر 15 تنو ته ورسید تر دې وړاندې د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویلي چې تیر ماښام د پیښه د کابل کندهار پر لوی لار د جلدک سیمه په اروندو د جلدک په اروندو سیمو کې سبب و په دې پیښه کې دولسته ټاپیان سوی و د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په دې ترافیکي پیښه کې وژل سوی ټول د ننګرهار د پچیراګم ولسوالۍ اوسیدونکي دي په پام کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو پترس کې نن لخپل پاکستانی او ترکی سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب د پنځمې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر بل شاه محمود قریشی او مولود چاو شغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوند مسایلو بحث وکړي
قرار است درې نشست روی سه مورد
په پام کې دا په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیوړی کول او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډي او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیوړی کول په اړه بحث وشي
تاکل سوي وای چې د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14 نیټه په استانبول کې و مهم غونډه جوړه سی خو د غونډه وروسته لاغه لغوه سوي چې طالبانو پکښې لاګډون څخه ډاټا وکړه ترکی چارواکو ویل دي چې شای تر کوچنی اختر وروسته د غونډه جوړه سی په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یو روغتون کې اور لګیدنې ډیر لستانه وژل د راپورونو له مخې د پیښې نن په ممبئی ښار کې سویده تر اوسه د دې پیښې علت معلوم نه دی خو په اړه تحقیقات دوام لري هند له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې د کورونا وایروس د یوې نوې بڼې د بېسار خورېدو له بحران سره مخامخ شوی او له همدې کبله د دې هیواد په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی یوازې په تیرو 14 ساعتونو کې نږدې 3,3 لک کسان په هند کې په کورونا وایروس اخته شوی دی د امریکا متحده ایالات استرالیا اسرائیل، بلجیم، بریتانیا او سنگاپور د هغو دوه وشتو هیوادونو په ډله کې دي چې د ویبلې بڼې ویروس راپورونه پکښ ورکړل شوی دی دا ویروس تر پخوانی ډول دوه برابر ډیر د خورېدو قابلیت لري د تر بریتانیا او وروسته عربي متحده امارات هم له هند څخه لوتنی خپل هیوادونو ته ځنډول دي کاناډا هم اعلان کړی چې د دیر شو ورځو لپاره له هند او پاکستان څخه پروازونه منع دي د مدیترانه سمندرګي د بیړنیو مرستو رسولو سازمان اعلان کړی چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبې سوي ربړې بیړۍ هیڅ څوک نه دي ژغورل سوي. د راپورونو په اساس د بیړۍ کې 110 کسان سپارول، یوازې 100 کسان مړي او د بیړۍ ځینې ټوټې پیدا سوي. د وایکینګ ژغورندوی سازمان د همغږي مسؤل لویزا البرا پرون ویلي و چې له دوی څخه د سیشن په پرځ د مرستې غوښتنه سوي وه. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو له مخې د 6 کال پیله تر دې دمه اروپا ته پر لار د مدیترانه سمندرګي کې له 350 زیات پناهغوښتونکو په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. او اروپای ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې پر اوسش کال د هوا د حرارت درجه تر 1.5 درجه پورې لوړه شوې وه. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونو له 1901 کال را په دې خوا تر ټولو ګرم منی او ژمی ثبت کړ. د تیر کال په اوږدو کې په اروپایي هیوادونو کې د حرارت درجه د لوړوالي دلیل معلوم نه سو، خو تمه ده چې د نړۍ څخه باندې 40 هیوادونه به د چاپیریال په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې د ځمکې پر تودېدو خبرې وکړي. د خبرونو پای
اساس رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري احمد شبریم ستاسو کوربه ټکنیکی چارې شمشاد زادران مختبري. جرمني چارواکي ویل افغانستان څخه د خپل سرتیرو له استولو وروسته به هم له دې هوا سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نن د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونه خبرې شوې دي. په عین حال کې افغان جمهور رئیس هم ډاډ څرګند کړي چې د بهرنیو سرتیرو له وټولو وروسته له افغان دولت سره د نړیوال ټولنې ملاتړ دوام کوي، هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پښاکولو لپاره اړین بولي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وايي افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و. دا خغلی ماس په وینا جرمني به راتلونکو کې له افغانستان څخه ملکی ملاتړ ته دوام ورکړي. نو مولي د جرمني د فونک میډیا ګروپ رسپانو ته په څرګندونو کې ویلي د افغانانو لپاره د خ او خوندي راتلونکو جوړول اروپایي ګټه خوندي کوي. نو مولي همدارنګ ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې د خکیلو لور ترمنز د سولې هڅې چټکې کړي سو د لسیزو د وګړي جګړې اړخونه د خبرو میسته کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په وینا د پروسه ستونزمنه، خو په وینا یې د دوامدار او باثبات هواري لپاره تر ټولو غوره لار ده. د جرمني د پراختیا وزیر ګرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا په اصلاح شوی بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړي. مولر د فون ګروپ رسپانو ته ویلي چې غواړي د نادولتي سازمانونو رول تر پخا زیات کړي. تیرونه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن اعلان روسته چې ویل د دسمبر تر یو لسمینېټي به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. د جرمني په سیر د ناتو نورو غړو هم پریکړه وکړه چې خپل پوځي ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره هم مهاله له افغانستان نه وباسي. زینو سارونکو اندېښنه خوده لچې ک د بهرنیو ځواکونو تر وټلو مخکې افغانستان کې د خکیلو خوا او ترمنز یو سیاسي جوړجاړی رامنځته نشي. خی د ناتو د سرتیرو لوټلو وروسته په دې هواد کې وسنۍ حکومت تر واک لاندې سیمې لا سور کړی او افغانستان کې به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار خلاص شي. خو افغان جمهور رئیس اشرف غنی بیا ډاډ څرګند کړی چې داسې به ونه شي. نو مولي د امریکایي سی ان ان تلویزیون فرید زکریا سره په هغه مرکه کې چې لومړی برخه یې تیرونه خبره شوې او دویمه برخه یې تازه د جمعې په ورځ ارګ پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي افغان ځواکونه له څو کلونو راهیسې د نظامی عملیاتو 90% پر یوازې سر تر سره کوي. د خغلی غنی په وینا په تیرو کلونو کې په پوځي عملیاتو کې ورسره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ تر ډیره راکم شوی. جمهور رئیس غنی د خپل نړیوالو متحدانو د ملکی ملاتړ دوام هم د خپل حکومت د پایښت او ټینګښ لپاره مهم وباله.
زموږ نړیوال متحدان موږ نه پریشتي. دواړو ولسمشر بایدن چې په ټلیفون می خبرې ورسره وکړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې دلته راغلی و او همدارنګه د ناتو عمومي منشي، دوی له موږ سره د ملګرتیا نوی باب پرانیزي چې د دوی د پوځي ملاتړ ځای به اقتصادي، بشري او سیاسي ملاتړ نیسي او پر دې موږ کار کوو.
د پنځم په پورس د امریکا د مرکزی کمانډانې مشر جنرال فرانک مکنزي د خپل هواد د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته څرګندونو کې کڅام د بهرنیو ځواکونو له حضور پرته د افغان ځواکونو لپاره شرایط ننګونکي وبلل. خو ویل چې د امریکا پاوز په د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وټلو وروسته هم د تونلارو ډلو پر فعالیتونو پر لپسې څار ته دوام ورکړي او د نن له سیمې څخه به د اړتیا په وخت کې عملیات تر سره کړي. څو د مکنزي په وینا به ورکړي هغه افراطي ډلې چې غواړي افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه وکړي تر پر لپسې څار او فشار لاندې ووسی.
و موریدل چې جرمنی افغانستان ته ډاډ ورکړ چې کله پوجان افغانستان ووتل دوی به بیا هم افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي خو په ملکی برخه کې. بل لورته د امریکا د متحد ایالاتونو د مرکزی قمندانی قمندان جنرال مکنزی ویل دي چې کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ووتل ممکن افغان ځواکونه تر سخت فشار لاندې راشي. د دې اندیشنې په اړه د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکړی دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته نن ویل چې اوس افغان پوځ په کیفیت او قیمتي لحاظ پیاوړی دی او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د یو امریکایي جنرال د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې وویل افغان پاوز په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټلو نو ورسته هم پر دوی تکیه کېدای شي.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت او هم د کمیت له اړخه د مهال په داسې یو ځای کې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وټلو ورسته به هم په سما او خپلواک توګه له افغانستانه ساتنه او دفاع وکړي. نو په دې اړه باید هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وي. همدارنګه د افغانستان خلک هم پر خپل ځواکونو پوره باور لري.
خغله امان وای وس ډیرای پوزي عملیات د افغان امنیتی ځواکونو لوري په خپلواک ډول طرحه او تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پنځشنبه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینټ مکنزی د سنا د پوزي خدماتو کمیټې غړو ته په څرګندونو کې وویل چې دوی په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت پر وړتیا هم اندېښمن دي. جنرال مکنزی ویلی چې افغان پوز د امریکا لمرستو پرته سقوط کولای شي. بلخوا یو شمیر پوزي کارپوهان په دې باور دي چې ک افغان پوز سره د بهرنیو مرستې باندې سي دا پوز به لستون سره مخ سي. د دې جلې د پوزي چارپو عمر صافي ازادي رادیو ته وویل
ځکه کچېره د دوی اصلي حمایت دی وردو سره وی زه فکر نکوم چې وردو په اسانۍ سره ناکام شي. حمایت نظم مطلب دا دی چې کدوې ته د ورځې مطابق او د جنگ د تحلیل مطابق مهمات او هغه تجهیزات او اصلي ورسي زه فکر نکوم چې وردو به سقوط وکړي.
متازه اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا دفاع وزارت یو چارواکی په حواله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سرتیری د می میاستې پر مهال د وټلو لپاره د چمتووالي په درشل کې لغپل ځای خدمات وړاندې کوونکو سره د تجهیزاتو د لیک لپاره د لوټونو قراردادونه هم پیل کړی دي. که څه هم د امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط خبري کړي خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند سونیلا ګټ ازادي رادیو ته په دې اړه پوښتنه کې دومره لیکلي چې دوی پر همدې خبره پرستا نظر بسنه کوي. دا مهال د 2500 امریکایي ځواکونو په ګډون 9600 ناتو ځواکونه په افغانستان کې میشتي چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او مشورو د ورکړې په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر 13 بشپړ شي.
بلورت سیاسي شنن کوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به په عین حال کې چې ایران ته په سیمه کې د نفوذ ته پراخولو امکان برابر کړي شاید د تشدد د پراخېدو په صورت کې د دې هواد لپاره ځینې ګواښونه هم رامنځته کړي. ایران له مودو راهیسې ناری وهلې چې امریکا باید له افغانستان ووځي خو اوس چې امریکا د وتلو شمنه کړي شاید افغانستان له دامنیو بې اغیزې پاتې نشي. که څه هم دا فرصت شاید تهران ته په افغانستان کې د فعالیت د زیاتېدو امکان په لاس ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له اعلان سره شاید ایران په خوانی ارمان پوره شوی وي ځکه له دې اعلان سره به ټول نړیوال ځواکونه چې ایران په سیمه کې د نامنۍ عامل بلل لسمي ووزي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې په افغانستان کې ډیره پاته 2500 امریکایي پوځیان به هم د سپتمبر 13 نیټه ووزي. په یوه ورځ ناتو اعلان وکړ چې د دې ټلوالي د غړو هیوادونو 2000 سرتیر به هم تر همدې نیټه له افغانستان څخه ووزي. د څارونکو په باور د نړیوالو ځواکونو وټل به ایران تا احتمالا دا فرصت برابر کړی چې په گاونډي جګړه ځپلې افغانستان کې چې کلتوري او مذهبي مشترکات ورسره لري خپل فعالیت پراخ کړي. خو که افغانستان هسی چی ځینی افغانان اندیشنه لري بیا بی ثبات سي، نو تهران شای په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د کلونو په څیر چې سلګونه زره کډوالو ایران ته مخ کړه او بیا د ایران دښمنو طالبانو رژیم ټینګ سو، بیا هم د افغانستان د بشري او امنیتي بحران له اغیزو سره مخامخ سي. د سوفان ګروپ د تحقیقاتي مرکز د څېړنو د څنګ مشر کولین کلرک وای ایران باید په خپلو هیلو کې ډیر احتیاط وکړي، حسینه چې غواړي به یو څه ورپېښ بسی بل څه. کلرک زیاتوی چې ایران لکلونو راهیسی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو له پوځي حضور سره د مخالفت نغارې ژغولې دي، خو اوس شاید امریکایي سرتیرو د وټلو له غیر مستقیم اغیزو سره مخامخ سي. د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د برخې د مخکښ کارپو اندریو واټکنز په باور د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وټل به حتمان په افغانستان کې د واکې او دولتش رامنځته کړي، او لدې سره به تهران ته دا فرصت په لاس ورسي چې پر افغان چارواکو او د طالبانو په ګډون پر نورو باندې فوزردلو د خپل اغیز د پراخولو لپاره هڅه وکړي. د واټکنز په وینا ایران د خلیج د هیوادونو پرتله په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅو کې ډیر احتیاط کوي. نو ځکه شغله واټکنز وایي د ته په پام سره معلومه نه ده چې آیا ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ پراخولو ته زړه شکړي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اپریل په 14مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو مسؤلانه او تل مثبت اقدام وبله، او وی ویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور هیڅ کله پسیمه کې له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، خو وتل به لشته لږه د تشدد امکانات راکم کړي. مګر شغل ظریف په عین حال کې په افغانستان کې د قدرت د احتمالي تشې دراتلو خبرداري ورکړ چې د په وینا شایي طالبان د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ظریف زیاته کړه چې داسې یو حالت به په افغانستان کې د یوې نوې جګړې د پایل نسخه وي چې د ایران لپاره به د زغملو وړ نه وي. هغه وویل اوس مهال 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې دیره دي او نور نسی زغملی. ظریف د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یو آنلاین بحث کې وویل چې ایران او د سیمې نور هیوادونه یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري. شنونکی کولین کلرک ازادي رادیو ته وویل که په افغانستان کې امنیتي حالت خراب سي، نو شای ایران له افغانستان سره په سرحد کې نور سرتیری ځای پر ځای کړي. نو موري وویل په افغانستان کې د احتمالي جګړو د پایل په صورت کې به ایران سمدستي دا اقدام وکړي، څو نه امني ایران ته ورنسي. ظریف په ورستي آنلاین بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت له کبله هم خبرداري ورکړ. د ډلې په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. هغه زیاته کړې چې داعش افغانستان، ایران، پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته یو ګواښ دی. شغلی کلرک په دې باور دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته شایي پر ایران او د ایران پر ګټو د داعش ډلې په حملو کې هم زیاتوالی راسي. کلرک وایي که داسې وسي نو شایي ایران له فاطمیون ځواک څخه چې د سوریې په جګړو کې هم برخه اخیستې وه کار واخلي. فاطمیون چې د سپای پاسداران ځواک یې روسي تر ډېره د افغانستان له شیعه وګړو څخه جوړه لیواده، ګمان کېږي چې د دې ځواک 2.5-3 زره وسلوال افغانستان ته ستانه سي. جواد ظریف په کابل کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې فاطمیون د داعش پر ضد په جګړه کې تر ټولو ښه ځواک دی، او که افغان حکومت وغواړي نو دا وسلوال بیا د داعش پر ضد د جګړې لپاره ګمارلی سي. خو شنونکی شغلی واټکنز فکر کوي چې د افغانستان ټولې ښکلې خواوې شاید د فاطمیون له ګمارنې سره مخالفت وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کونړ کې په تیر کال کې تر 30 میټریک ټنو زیات شات تولید شوی دی. په دې ولایت کې د محل د شاتو د مچیو شاوخوا درش پیته فارمونه شته. د دې فارمونو ځینې څښتنان وای د شاتو د مچیو د فارمونو د پالنې په برخه کې د کرنې او مالداري ریاست له چارواکو څخه د مرستې او ملاتړ تمه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
څلوېښت کلن محب الله وای د شیګل ولسوالۍ ته یې د خپلو مچیو صندوقونه د دې لپاره انتقال کړي چې دلته سیمه سمسور او هر ډول ګلان پکې پیدا کیږي. هغه تمه لري چې دلته به د شاتو له هغو مچیو چې پاللې دي نه یوازې په کافي اندازه شات ترلاسه کړي، بلکې د مچیو 15 صندوقونه به یې دوه چنده شي.
موږ خپل را مچیو هر ورځ لټو مینه کوي کنه، چې کله مچیو شات ډک شي او مثال چوکاټونه پوره شي او مچیو وزګار شي کنه، بیا د ټیم کې منګه د دوی نشاتو باسو نو زه غواړم بچی ته واخلم زیاتې کما کنه.
محب الله وای خپل نومې د شاتو د مچیو د فارم لرون کوټولنه کې ثبت کړي، خو تر اوسه ورسره د شاتو د مچیو د فارمداري د ودې او پراختیا په برخه کې دولتي ادارو کوم مرسته یا سلا مشوره نه ده کړې.
تر اوسه پورې نه موږ د چا کم زنګ والي دی او نه چا زمونږ څخه پوښتنه کړې ده.
هغه وای د کرنې او مالداري ریاست او هغه مؤسسو چې د برخه کې کار کوي د شاتو د مچیو د پالنې لپاره د اړینو وسایلو د مرستو تمه لري. د شاتو فارم لرون کې وای دوی تل ګولانو او سمسورو زینو پسې کډي دره په دره او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځوي، سو د مچیو لپاره خه ګولان پیدا کړي او د شاتو تولید زیات شي. د دوی په خبره چې تل په سفر کې وي،
دا د سیو شه د خدا لاس په ټیم ته ساتي کنه نو هم دې ته مسافري کې او کوسل ساتي کنه هم دې ته مسافري کې.
د شاتو مچیو فارم لرونکي او د دې برخې مسولین وای کونړ هغه ولایت ته چې د شاتو مچیو ساتلو لپاره پکې هر وخت ګولان پیدا کیږي او د پاکستاني او شاتو پرتله ټینګ خوندور او د خ بوی درلودونکو دی. مولوی شاکر الله د پامیر شاتو پلورنزي مسول دی. هغه وای
د کونل پرمونو شاتو دا وس شاتکشین کیږي لا شاتکشین دی شوی شاتکشی جو شول نو زمونږ د بازار وړ پوره کوي ان شاء الله. تقریبا 3 دشتنه یا 4 دشتنه الله سره دی په 200 شل 230 240 پوره کوي.
په کونړ کې د کارن او مالداري ریاست مسولین وای په ټول کونړ کې د شاتو مچیو دریش پیته کوچنی او غټ فارمونه شتون لري چې په کې 2200 د موچیو کورنۍ روزل کیږي. دوی وای هغه کسانو چې دوی سره خپل فارمونه ثبت کړي هغه ته لازم وسایل ورکړي او کوم چې پاتې دي هغه سره به هم مرسته وکړي. د کرنې او مالداري ریاست کې د مالداري د برخې مسول ډاکټر ګلرحمن حنانزي ازادي رادیو ته وویل د کونړ هر اداره د موچیو ساتلو لپاره مناسب چاپیریال لري، نو ځکه له نورو ولایتونو هم دلته موچی راوړل کیږي.
کونړ یو هغه ولایتونو څخه ده چې په هر ولسوالۍ کې په خپل وخت او زمان سره موچی د پاره ګلان موجود دي. پروان او میدان شارو د ننګرهار د مچۍ را انتقالي.
د هنانزي په خبره چې په کونړ کې د مچیو په فارمونو د پانګونې اندازه مخ په زیاتېدو ده او دوی په دې برخه کې له فارم لرونکو سره مرستې او ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې پخوا زیات شات افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه راتلل، خو اوس خپله په افغانستان کې د شاتو مچیو د ساتلو او روزلو صنعت وده کړې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسولین وای چې افغانی شاتو ځان ته نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بازار پیدا کړي، بلکې په هند او متحده عربی اماراتو کې هم مارکیټ موندلې او دوی هڅه کوي چې افغانی شاتو ته نوره بازار موندنه هم وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راز ځینې لویې کمپنۍ د ګلټوني ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د پلان ملاتړ ته مخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایډن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورس وویل چې اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مزکی په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلټونی ګازونه له 500 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا خبره پرون پنځشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستون کې مراسمو کې اعلان شو چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلټونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړون ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایډن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډیر جمهوری پالان اندیشمند چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپین ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایدن وویل په دې لسیزه کې باید وپتې یو چې څه ډول پریکړې او اقدامات باید د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې شپږ څلوېښته د ګلتوني ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلتوني ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړي لږ تر لږه یوه درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه شي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یوه نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
تاسو ل پیغامونو
زه وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه ده د مونږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې و هغه ډیره درغلي وشوله. دغه کوم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه مقرر کړو خوار او غریب بیکاره پرچی حل کړی دی. هغه پرچی دیخي قتل نه دی، هغه ناکام اعلان کړی دی او د خپل پلوان مقرر کړی پکې. مونږه د لوړ کورو چارواکو نه غواړو چې وزارت ښه تعمیل نه دغه امتحان یا لغوه کړي او یا د کانکور په کی په شکل امتحان واغی. وسلام، په احترام مننه.
زما نوم خان کوچه ده، کندهار مردان ولسوالۍ تمځنګ ولای ده. وروره وڅاري په ماخه کې څونه وروره دا اوسمه عمره څونه یو شخص وروره مستو خدای وو فارین نشته. وای کوه ځایر چې ورته کوه چې سړی نه بغوانی کولای شنو بغوري کولای شو نه خوارسته شل شل دی چې څونه دی مړوله نه سو مستو خدای خو نه عمره څه ډول دی عمره څونه راځي په ترکیه وروره دا انتیا خان وروره نور څه نه غرم ورته الله دې من ته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو پر شخ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو. نن د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. لدی په مخبر کړو چې په افغانستان کې د کتاب چاپ چاري څنګه روانې دي، ستونزې څه دي او همدارس به واوري چې د کاپی رائټ مسله څنګه ده. خو سمدستي د روژې په مناسبت له داسې چا سره شهیدلی یو چې سروکاري له کتابونو سره ده.
وروره تاسو خپل ځان سره وپیژنئ؟
محمد بشیر مې نوم ده، د پکتیا ولایت یم. په پیلن کابل کې علمي کتابتون مسؤول یم.
بشیر جان درته وایي چې پروژه کې د کتاب پلورنځي کاروبار څنګه وي؟
الحمدلله خیر. په دې روژې به وخت کې خو دا دینی کتابونه خلک ډیر غواړي، پیلن قرآنی کریمونه ډیر خلک ادیا کوي او ځینې بیا داسې معلوماتي کتابونه غواړي چې هغوی وکولی شي د خپل د روزې خپل وخت مصروف وساتي، خپل ځانونه مصروف وساتي، مطالعه وکړي.
دغه زه چې څو شېبې د کتابتون کې ما هم ولیدل چې مثلا ځینې کسان چې راځي د دیني کتابونو پوښتنه ډېره کوي. دا په هر وخت کې دغسې وي او کنه د روژې په میاشت کې ډېر د خلکو پام اوړي؟
نه، ځینې وخت کې همداسې روزه کې وي او بیا وخت چې د مدرسو راشي بیا په مدرسو وخت کې بیا دیني کتابونه خلک ډېر ادا کوي.
څنګه د پخوا په پرتله باندې خلکو د علاقه د مطالعې سره څنګه ده؟ یعنی کتابونه اخلي
اوس خو نسبتا ښه شوي ده، خو دومره نه لکه پخوا چې وه خلکو به چې مطالعې شوق کاوه. اوس دغه مجازي نړۍ چې فیسبوک او انټرنیټ او دا شیان راغلي دي، نو په دې کې خلک ډیر مصروف دي، حتی د مطالعې نه بیخي شاته پاتې کیږي.
تر ته وایي چې په روژه کې تاسو کوم تخفیف راوستئ په کتابونو کې، په قیمتونو کې؟
بله، هو ولنه
یعنی څوم قیمتونه راکم کړی دي د میلان کړیو کڅنګ نام د سیرتو تر ازيبه
هر سړی چې وی چې موږ سره گزارو کومل موږ خپل د روزي مبارک باندې خپل قیمتونه راټیټ کړی دي
یعنی هم سوال هم پروا مننه وشي چې نه خروج نه ته
هم چې نه
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو په منځني صف د ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي څلور بجې او 10 دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت راورسید فریبا ظاهر وړاندې کړي
د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړو شمیر شپږستونو ته ورسید. د زابل او کندهار د ولایتي روغتونونو مسولینو نن ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو روغتونونو کې د یادې پیښې د ټپیانو لړلې دریو کسانو سا ورکړي چې دوه یې په زابل او یو په کندهار کې وو. د ننګرهار د والي ضیاءالحق مرخیل وړاندې ویل چې دا کسان ټول د ننګرهار د خوګیانو او پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې هلمند ولایت د مزدوري لپاره تللی وو. جرمنی وايي په افغانستان څخه د خپل سرتیرو لایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه د جمعې پرز د جرمنی د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونه خبرې شوې دي. په پام کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په ترڅ کې نن له خپل پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري. اروپا ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپریال ادارې پرون په راپور کې ویل چې په روسش کال د هوا د حرارت درجه تر 1.5 درجې پورې رسیدلې ده. او روسیه نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکي وایستل.
ازادي راډیو په منځني صف د 2019 په ټول افغانستان کې اوري. نن د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې منځل کیږي څو خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. په کابل کې زموږ همکار د دې ورځې په بیا په جوړ شوې د راپور کې په افغانستان کې د کتابونو د لوست وضعیت ته کتنه کړې.
په کابل کې د کتابونو د چاپولو هغه پرمختللې مرکز چې په تیرې وونه کې ماشينونه د چاپ لپاره یوازې یو ځل چالان شوې دي خو دوه کال وړاندې خای د چاپ دی ماشينونو د درېدو او د میل لپاره کم وخت درلود. په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیوزلۍ او نامنې سربېره د کورونا وبا خبرېدل هغه څه دي چې وروسته کې د کتابونو د چاپ چاري اغیزمنې کړې دي. مسولین وایي د کورونا وایرس د خبرېدو پر مهال په افغانستان کې ټول تعلیمي ادارې رسخت شوې نو ځکه د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شو. د بیر احمد په کابل کې د السعید چاپخونی مسول دی. د کڅه هم وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې په دې هیواد کې د کتاب چاپ ته ډیر کارو شو خو د پوینا په ورستۍ او څو کلونو کې دا بهیر پد شوې ده.
اتیا فیصد زمونږ کارونه ډاون شو. دا ځکه چې مونږ خپل مطبعه کې د پانتونونو او د مکتبونو کتاب چاپ کوو او د اسا کال کې چې مکتب او پانتونو بند وو مونږ هیڅ کارونه کو خالي د 80% چې ډیر محدود کتابونه بازار کې منګ ارزه وکړو. دا زمونږ غالک شی او 80% مصارف زمونږ لاس راغې او نور 80% مصارف چې مونږ باندې کار کوي وکړو ټول د خپل د شخصي سرمایه نه وکړو.
خای دا یوازې السعید مدبنوي چې د چاپ کارونه د تیرو کلونو په پرتلا کمزوري شوې دي. دانش مدبچې لکلونو رئیس په افغانستان کې د کتاب د چاپ او خبراوي چارې تر سره کوي. مسؤلینې د کتابونو د پلور لکمزوري بازار سر ټکوي. د دې مدبي مسول اسد دانش ازادي رادیو ته وویل
د کتاب مارکیټ هو په سکل یو څه د کورونا په وجه او یو څه هم د خلکو سادي مسائل او مشکلات دي نو کتاب څنګه خرڅي. کتاب مارکیټ سکل بيخي خراب دي د ټولو کلونو نه.
نن د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو لخوا نو مول شوی دا ورس هر کال په نږدې سل هیوادونو کې منځل کیږي. د نړۍ په ډیرې هیوادونو کې د کتاب په نړیوال ورځ کتاب چاپونکي، کتاب لورونکي او د کتاب مینوال په ګډه کار کوي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. په کابل کې د مورا په نوم د تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس رئیس ډاکټر عزیز الله امیر د افغانستان په څیر ټولنو ته چې د کتاب لوست پکې کم دی د داسې یوې ورځې یادول مهم بولي.
زه فکر کوم د کتاب د لوستلو فرهنګ او کلتور باید ډیر ترویج شي د خلکو په منځ کې، او ډیر ښه به دا وي چې موږ خپل ماشومان نونه شروع کړو، خپل ماشومانو کې په کودکستانونو وړکتونونو کې په ښوونځیو کې د کتاب شوق او د کتاب مینه له ماشومانو سره زیاته کړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په دې هیواد کې په کلنی ډول زرګونه کتابونه خپریږي، خو دوی سره یې دقیق شمیرې ځکه نشته چې زیات شمیر خپرندوی ټولنې له حکومت سره ثبت شوي نه دي او خپل سری فعالیتونه کوي. د دې وزارت ویان محمد صابر مومن:
په افغانستان کې په اوسط ډول باندې هر کال زرګونه کتابونه چاپیږي چې دقیق شمیرې ځکه نشته چې خبرندوی ټولنې هغه کتابونه چې دوی چاپي هغه قانوني بڑا اکثره خبرندوی ټولنې نه ورکی چې هغه د ایس بی ان او د کاپی رائټ سره ثبت او رجستر دي.
خو افغان کتاب لورونکو وایي چې په افغانستان کې د وګړو شمیر له 1.5 میلیون اوړي، خو په دې هیواد کې دوی د یو کتاب حتی په کال کې زر ټوکه هم نشي خرڅولای. د ختیس خبرندوی ټولنې او کتاب لورنځي مسول زاهد الله ناصری ازادي رادیو ته وویل:
په هواد کې چې موږ خپل لوست طبقه ته وګورو او د کتاب خرڅلاو ته وګورو، هغه عمر کتاب چې په کار دی موږ سره خرڅيږي. لکه په هواد کې په سونو مدرسې په هنتونه مکاتب موږ لرو، د سره 15 ملیونه نفوس افغانستان لري. یو کتاب موږ زر ټوکه چاپ کوو، دغه زر ټوکه کتاب موږ سره کلونه کلونه یې خوي.
خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن بیا په دې هیواد کې ورځ تر بلې د مطالعه کوونکو په شمیر کې د زیاتوالي خبره کوي. نوموړی وایي د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر کتابونه په دریم او څلورم ځل خپریږي او خلک یې غوښتنه کوي. له افغانستانه بهر په یو شمیر هیوادونو کې د افغان کتابونو چاپ کېدل بل هغه ستونزه ده چې په کابل کې د چاپخونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي زیات شمیر خپرونکي خپل کتابونه د چاپ لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وړي چې د چارې هم د دوی کارونه زیانمن کړي دي. خو ولې خپرونکي وایي د ایران او پاکستان په پرتله په کابل کې د کتابونو پر چاپ لوړ لګښت راځي. د چاپخونو مسؤلین هم مني، خو وایي لږ کار او په افغانستان کې پر کتاب او د کتاب پر چاپ لوړ مالیه د دې لامل شوی چې د چاپ لګښت لوړ شي. د دانش مطبع مسؤل اسد دانش:
منګ د یو کتاب چې د مارکیټ ته راځي منګ شپږ قسمه ټکس ورکو، دا غي یعنی د کاغذ بیل ورکو، د مطبع بیل ورکو، د شاګرد بیل ورکو، د سشي اخر کې د کال بیا دا بیل دی. دا خو لنډه دا چې د هر څه موږ ټکس ورکو، نو دلته باید کتاب یو څه ګران چاپ شي.
د غوښتنه کوي چې باید حکومت لکه د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر پر کتاب او کتاب پورې اړوند چارو مالیه معاف کړي. له دې ورخوا د کاپی رایټ ستونزه لا هم په افغانستان کې په ځای پرته ده. کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب نه مراتول افغانستان کې هغه ستونزه ده چې لا هم د هواري په برخه کې اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. کتاب خپرونکي حکومت پړګنی او مسولین بیا کتاب خپرونکي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي کتاب خپرونکي لا هم د کتاب د چاپ د حق په مسله کې د دوی اصول نه پلي کوي. ایس بی ان نمبر او لدی وزارت سره د خبریدونکو کتابونو ثبت کول چې خاغله مومندی اړینه مسله بولی، په وینای کتاب خبرونکو ورته غاړه نګدي. خو د خبرندوی ټولونو مسؤلین په دې برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت په کمکاري او بی غوري تورنوي. کتاب خبرونکو غوښتنه کوي چې باید یاد وزارت په دې برخه کې جدي شي او پرې نګدي چې خبرونکو سرغړه ونه وکړي. خو لدی هر څه سره سره خلک غوښتنه کوي چې باید په دې هواد کې د مطالعه فرهنګ ته کار وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د مپوهاوی لاري خلک مطالعه ته وهڅوي. لیکوالان بیا وایي په بیلابیلو وختونو کې د کتابونو د نندارتونونو جوړول او خلکو ته په بیلابیلو بڼو د لوست د ارزښت بیانولو خلار ده.
په راپور کې مو د یو شمېر مسؤلو کسانو په وینا واوریدل چې د کتابونو بازار په افغانستان کې سور شوی دی، خو ځینې کتاب پلورنځي بیا د کتاب له بازار خوښ دي. په دوی کې یو هم سروش کتاب پلورنځای دی چې له څلورو کلونو راهیسې په کابل کې یو سل او شل عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤل مدیر نجیب زیرک وایي
افغانستان کې کتاب بازار یو سم چند قصه وای دا خو به ډېر محدود کتاب پلورنځي ځینې ساحو کې اوس هلته بسته مارکیټونه شته. یعنی بسته یو یو مارکیټ د کتاب پلورنځي په نامه د ساحې په نامه دي. هلته په نسحاو کتاب پلورنځي دي. حتی په ولایاتو کې ځینې ولایات کې هېڅ کتاب پلورنځی نه. اوس هلته لس تر پنځلس کتاب پلورنځي جوړ شوي دي. ښه نمونه یې خوست، کندهار، ننګرهار دی. هلته مارکیټونه دي تقریبا ملسو تر دېرشو څلوېښتو کتاب پلورنځیو شته. وایي په زرهاو کورنۍ ډوډۍ خوري له کتاب.
د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته د لومړي ځل لپاره په انګلیسي ژبه کې په 1909 میلادي کال کې د کاپی رائټ قانون پاس شو. په دې قانون کې تر ډیره د متن خیال ساتل شوی وو. بیا ورو دا قانون پراخ شو او د 19مې پېړۍ تر لومړیو پورې دومره کرا شو چې دغه قانون تقریبا هو به نن سبا په نړۍ کې د تطبیق وړ دی. دا قانون له یو کتاب څخه د ماخذ له یادېدو پرته او ډیر کله له اجازه پرته د محدودو جملو راخستل هم جرم ګڼي. پاتې شوه د پوره کتاب چاپېدل د بل چا له لوري. له نجیب الله زیرک نه به واورو چې کله کتاب چاپوي دا ویره ورسره وي چې دا کتاب به بل څوک چاپ کړي.
نه موږ چې کتابونه چاپو هغه یو څو تاسو په هم زار کوم اجازه اخلو هغه سپین راکو موږ خپل کتاب له غو سره شریکو. نو کله سره موږ کتاب راکو موږ کتاب قانوني اندول لري. نو تر دې راځي دا زیره نفته خو کوم زیره ستا کله کله دای کیږي تر دې موږ کوشش کوو چې بیا مخه ونیسو پلټنه وکړو.
که تاسو پلټنه کوي څه ډول پلټنه کولای شي؟ مثلا تاسو یو کتاب چاپوي او په یو کتاب مو شک راسي چې دا به بل چا چاپ کړی پلټنه څنګه ممکنه ده؟
دا هر کتاب چې و چاپي وي هر کتاب کوم دلې زه خپل چاپ هم کوم یو څه زره تغیرات محسوسي رنګ کې یا کاغذ کې کومو برخو کې. نو مو څه کتاب چیرې نه یا کوم کتاب ورنځي کې یو چاپ لاس کې هغه څه اخلو اخیری چې ته ځان رسوم دا چیرې او چا چاپ کړی.
کبل چا دا کتاب چاپ کړی وي او تاسو پیدا کړی وي له قانوني پلوه څه کولای شي؟
موږ اطلاع په هم وزارت کې کاپی رائټ نامې مدیریت ته تور خپل عریضه سپتو او هغه له موږ سره همکاري کوي تر څو چا چې دا په خطي کړی چاپ کړی هغه کبل ناشر وي یا فرد وي هغه سره مالي تمار کیږي او خپل وزارت تعقیبوي.
تاسو تر اوسه پورې له داسې پیښې سره مخامخ شوي یاست چې ستاسو کتاب بل چا چاپ کړی وي؟
لنیه کمرګه مخ خپل نه یو مخامخ شوی موږ دوستان یا نور اشران کله کله دا شکایت کا.
زیرکسب یو شمېر کسان تر چا پروسته په انټرنیټ کې کتاب د پی ڈی اف په شکل باندې خبروي. لدی سره خود کتاب بازار ممکن سوړ سي. د دین د مخنیوي لپاره تاسو هڅه کړئ؟
نو تا ویر له مخ سره مو په اول سر کې چې دا د کتاب بازار سوړ ک خو اره سم ورسته وخت له باندې ته برخه نه د کتاب بازار کوي. ځکه پی ڈی اف کې په الکترونیکي ډول کتابونه لوستل ستونزمن دي سخت دي. کوم کتابونه چې مشهور دي یا ستنسي دا به خلکو ته ولېږل شي. شاسي واسن مطالعه کوي یا کتاب وایي هغه الکترونیکي ډول نه شي لوستلی هغه مجبوره به بېرته بازار ته ولاړ شي او دا کتاب پیدا کړه. دا مو تجربه کړې یو څو کتابونه چې چاپ یې خلاص شوی و بیا لیکوال مجبوره شو هغه وروځو کې د کتاب علاقمندان ډېر وو یو بیا په آنلاین بڼه خپور کړی و. قانوني تقریبا سلبر مخصوصي هغه کاپي شوی و کته پور شوی خلکو ته رسېدلی و خو هغه ورځو کې به روزمره موږ کتاب ورنځو چې خلک راتلل چې دا کتاب تاسو لرئ یعنې پی ډي اف یې راښکاره کړو. موږ پی ډي اف کې وکتل یو څو سطحې ډېر ښه کتاب و ډېر خوند مو واخیستل خو خسته کېږو غواړو کتابي بڼې واخلو. بېرته ورته دغسې څو نورو دغو سره موږ مخ شو. موږ ته اوس دا معلومه شوه چې پی ډي اف بازار نه خرابوي او هغه بازار خرابوي ځینې کسان دا تلوسه وي په دې ځکه کتاب کې به شي زیو ګورم هغه کې پی ډی اف کې وګورم او خوند ورنه کا پاتاسو. نو اوس هغه یو بازار خراب کړی دی خو دوم بازار یې لخ کړی دی.
مننه شغله زیرک اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مشارک کړي د کور مو ودان د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د دې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. پرونه لګردېسخه د یو موټر چلون کې په پیغام را پیلو.
السلام علیکم زورو رايو ډرایور خبر کوم محمد ګل زمي د شارینه بارډر باندې امرور کا بس ګمرک کی زو بل اورف ګردیز ګمرک کی تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا ټنه زغالي ورکړي په پاکستان ته په شارینه بارډر باندې او څه ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه زل ټول بس چا ماتیل تور کی بیر تل ګمرک راوړي بیا تر واخ نور موټر پر راواش او دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي. د دې د ټوله غلا روانه ده, مکمل غلا ده. دومره دا بیا کنه دا وړي څل ته نیم نماسول کوي. اوس هم موټر کې ولا ګیندل د چاري نه او ته درای چې ماتې دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.